سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې تاسو مخک د ازادي رادیو نوري اوس د ازادي رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لاندې سپوږمۍ نسی ویش پنځه ویش مترو او د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه د لښ پک نویز مخک غوړېدل شي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې نن د سیلونو د بهیدو خبرداری ورکړل شوی دی. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت په کابل، کونړ، هلمند، پنجشیر، غزنی، پکتیکا، پکتیا او فراه ولایتونو کې د سیندونو د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلونو د بهیدو خبرداری ورکړی. په افغانستان کې د روانې اونۍ د اورښتونو له امله په بامیان، غور او غزنی کې یو شمیر لارې وتړل شوې. د کابل کندهار لویه لار هم پرون بند وه چې بیا وروسته پرانیستل شوه. په سالنګونو کې له یکشنبې راهیسې لار تړلې وه او نن سهار د طالبانو د فواید عامه وزارت د دې لارې د بیا پرانیستو خبر ورکړی و. خو ویلي وو چې لا هم په سالنګونو کې واوره اوري چې د دې لارې د بیا بندېدو خطر شته. د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو له اټکل سره سم به نن د افغانستان په پنځو ویشتو ولایتونو کې واورې او بارانونه وي. د اروپای ټولنې د کډوالو ادارې نن یوه احصایې خبره کړې چې له مخې په 2023 کال کې په اروپای ټولنې کې د کډوالو د درخواستونو شمیره 1300 کې زیاته شوې ده. دا شمیره له 2015 او 2016 کلونو راپه دې خوا چې د کډوالو د درخواستونو شمیر د اروپای ټولنې په غړو هیوادونو کې ښایي بې ساري و تر بل هر وخت لوړه ده. د اروپای ټولنې د کډوالو د ادارې د راپور له مخې په 2023 کال کې د اروپای ټولنې په غړو هیوادونو کې د کډوالو د منلو 1,400,000 عریضې سپارل شوې دي. په دوی کې تر ټولو ډېر کډوال نوموړی د سوریه او بیا د افغانستان دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د ناټو د غړي هیواد البانیا پلازمینې تیرینا ته رسیدلی دی. ټاکل شوی ده چې دی به د البانیا له دولت سره د اوکراین په ملاتړ د یوې سرمشریزې کوربه وي. د البانیا د بهرنیو چارو وزیر ایګلی حسنی په یو پیغام کې چې په ایکس پاڼه افغاني ټویټر یې خپور کړی ولیدي چې د البانیا له صدر اعظم ایډي راما سره د نننۍ سرمشریزې هدف له کیف څخه د ختیځې اروپا د ملاتړ زیاتېدل او پراخېدل دي. له دې سره جوخت بیا د اوکراین هوایی دفاعي ځواکونو ویلي دي چې نن یې لس هغه په ایران کې جوړ شوې بېپیلوټه الوتکې نسکورې کړې چې روسي ځواکونو د اوکراین د دوو جنوبي سیمو په لږو رتو غولې وې. د اوکراین پاوز د فیسبوک له لارې په خپاره کړې بیان کې ویلي دي چې د دوی سرتیرو د الوتکې په اودیسیا او میکولاف سیمو کې نسکورې کړې دي. تر اوسه پر ځمکه د دې الوتکو د ټوټو د غورځېدو له امله د سر ومال د زیان راپور نه دی ورکړل شوی. او د افغانستان او لنګ ترمنځ د پایل شوی یوازینی ټیسټ سیالۍ په نوموړی ورځ د افغان لوبډلې د توپوهنې پاڼې پایته ورسېده او په 1,550 منډو یې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. یا د سلیکشن نن سهار د کابل پوخ لس نیمې پیل شوې وه په چې افغانستان ګټلې وه او توپ اچونې انتخاب کړې وه. په بخنې سره توپ اچونې انتخاب کړې وه. په افغان توپوهونکو کې ابراهیم زدران تر نورو مخکښ وو او په 350 منډو وسوځید. د غراس کریم جنت په 40 نه سوځیدلو منډو پاتې شو. په نوموړی پاڼۍ کې ناصر جمال او رحمت شاه بیا په 0 باندې وسوځیدل. لوبډل مشر حشمت الله شهیدی شل او نورعلي زدران و منډې وکړې. رحمان الله ګربز چې په نوموړی ځل په ټیسټ سیالۍ کې ولوبېده په پنځو منډو یې خپله وکټ له لاسه ورکړه. د ایلن په توپ اچونکو کې مارک ایډر 15 کپر او ګریګ یانک دوه افغان لوبغاړي وسوځول. له هم د نن ورځې تر دیرش زیات اورونه پاتې دي چې ایلن پکې خپله توپوهنه پیل کړې ده. په 4.6 اورونو کې 11 منډې کړې او یو وکټ یې له لاسه ورکړې ده. تاسو خبرونه اوریدل وړاندې خبرونه کې سره دا مطلب اوریدل شي. په خبرونه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت تعتم شو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي یو ځل بیا ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا مخ په خرابېدو ده. له دې سره جوخت به بیا د لیکوال، شاعر او د مینې د مجلې مسؤول مدیر عزت الله زواب چې د طالبانو په بند کې ده وضعیت هم تم شو چې زوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا هم لا د طالبانو په بند کې دی. بل پلو په وروستیو کې د واورې ورېدو له امله په ډېرو ولایتونو کې لارې بندې شوې دي.
د خرابو سرکونو لوجه د کلیو او لری پرتو سیمو خلک نسی کولای چې بازار ته او حتی د خرنې ښار ته دوی تګ راتګ وکړي.
د اوسیدونکو په وینا باندې دغه سرکونه چې خامه وو د واور ورېدو وروسته ډیر ګډوډ شوي دي. همدارنګه په دې اړه به هم درته راپور ولرو چې هغه کسان چې معلولیت لرونکي دي په افغانستان کې د امکاناتو د نه لاسرسي نه شکایت کوي.
معلولین ته هم پکې حق ورکړل شي. معلولین د ټولو نه زیات د لاسنیوي ضرورت لري، ځکه کار نشته، روزګار نشته او وضعیت هم دغسې.
د افغانستان د لوبې په اړه به وروستي جزئیات درکوو. نور مطالب هم شته، ملتیا هم غواړم.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې موزه فريده سيال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانه یو. د خبرونه نوړی مطلب راخلو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړی راپور ورکونکي وايي په دې هواد کې د بشري حقوقو وضعیت لا د خرابېدو په حال کې ده. خغلی بنج د ترګندونې په خپل نوی راپور کې کړی دی چې د ماده سبا د بشري حقوقو شورا عمومي غونډه ته وړاندې کړي. په دې راپور کې لیکل شوی د افغانانو جنو خوځو بشري حقوقو ته د طالبانو به احترامي په نړۍ کې بي ساري ده. اخوا یو شمیر افغان نجونې او ښځې وایي دوی د ژوند په ټولو چارو کې له سختو بندیزونو او محدودیتونو سره مخ دي، او دوی وزیر ټول نجونې او ښځې دې ته اړ کړي دي چې له ډېرو ستونزو سره مبارزه وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي دوه نیم کال وروسته تر دې چې طالبانو افغانستان نیولی، په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت لا پسې خرابیږي. د بینټ دا څرګندونه په افغانستان کې بشري حقوقو وضعیت په اړه د هغه په نوي راپور کې راغلي دي. تمه ده چې ښاغلی بینټ دا راپور چې د 2023 کال له سپتمبر راهیسې د 2024 کال د جنوري تر اخري ورځې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ښیي، سبا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا عمومي غونډې ته وړاندې کړي. په دې راپور کې راغلي طالبان د افغانانو د بشري حقوقو په خوندیتوب کې ناکام دي، او په ځانګړي ډول د نجونو خوځو بنسټیزو حقوقو ته د دوی بی احترامي د نړۍ په کچه بې ساري ده. د طالبان حکومت تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی خوده، خو وړاندې ادعا کړي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. خو په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ریچارډ بینټ په راپور کې زیاته شوې، په افغانستان کې اوسنۍ ناهیلۍ کوونکې حالت نه یوازې د بشري حقونو وضعیت له امله، بلکې د بشري حقونو د پراخ نقض او د سیستماتیک تبعیض له امله هم د منلو نه دی. په دې راپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتل شوي چې له طالبانو سره د اړیکو مشروعیت د افغانانو د بشري حقونو په خوندیتوب پورې وتړي، او تر هغه یې رژیم په رسمیت ونه پیژني چې بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې د نړیوالو قوانینو د تعریف پر بنسټ د پام وړ خوالی ونه لیدل شي. راپور زیاتوي د طالبانو حکومت آن په یو شمېر برخو کې د خپلو ژمنو په عملي کېدو کې هم پاتې راغلی ده، چې یوه بېلګه یې د بخښنې فرمان عملي کېدل ښودل شوي دي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د ځانګړي راپورټر په راپور کې د طالبانو لخوا د امنیت او مخدراتو کو سره د مبارزې په برخه کې د دوی کړنې نسبتا ستایل شوي، خو دا هم لیکل شوي چې په دې لاسته راوړنو کې هم د بشري حقوقو خوندیتوب ته هیڅ پام نه دی شوی. خغلی بینټ غوښتنه کړې چې طالبان باید د بشري حقوقو په برخه کې ټولو هغو نړیوالو قوانینو ته احترام وکړي چې د افغانستان دولت وړاندې لاسلیک کړي دي. ورته وخت کې یو شمېر افغان جونې او خوځې وایي په دوی لګول شوي بندیزونه او محدودیتونه نور باید پای ومومي، ځکه د دوی له قوله دې وضعیت دوی د ژوند په ټولو برخو کې له هر ډول پرمختګ محرومي کړي دي. د کابل یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
له کومې ورځې چې طالبانو واک ترلاسه کړی د افغان ښځو د ځورولو او دوی ته د ستونزو پیدا کولو په لټه دي، چې د ښوونځیو او پوهنتونونو له تړل کېدو او له کاره د دوی له منع کولو شروع او بیا له کوره د باندې په خپل سري ډول د دوی نیولو او حوزو ته یې تر لیږلو رسیږي.
د کابل یو بل اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي د طالبانو بندیزونو ښځې له اقتصادي، ټولنیز او رواني پلوه ډېرې ځپلې دي.
په موږ ټولو یې ډېر منفي اغېز کړی دی، تر څنګ یې یوازې زموږ کورنۍ نه دي ځپلي، بلکې بندیزونو یې د افغانستان په اقتصاد هم خورا بد تاثیر کړی دی.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورتر له دې وړاندې هم په خپل راپور کې ویلي وو طالبان قصدن په پلان شوي او سیاستونو سره پر خوځو محدودیتونه لګوي چې د بشریت ضد جنایت ګڼل کېدای شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د واورې د اورښت لامل د دوی له ولایتونو سره نښلیدونکي لارې تړل شوي چې له امله یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د مسافرونکو شرکتونو یو شمېر مسؤلین چې موټر یې د کابل او شمال او شمال ختیځو ولایتونو ترمنځ تګ راتګ کوي وایي چې اوس د سالنګ لار هم تړل شوی او مسافر د لارې خلاصېدو ته په تمه دي. په ځینو ولایتونو کې بیا د طالبان د حکومت سیمه ییزو چارواکو هم د غستونزې تایید کړي دي وایي چې له واورو سره د لارو د پاکولو هڅې هم پیل کړي دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پکتیکا، بدخشان او بامیانو په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واورې له ورېدو وروسته د دغو ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې د دوی له ولایتونو سره نښلیدونکي لارې بندې دي چې دوی ورسره له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د پکتیا ولایت د زرغون شهر ولسوالۍ یو اوسیدونکی سلام جان زیارمل په خبره د واورو د اورښت او د سړکونو د خاموالي له امله خلک له سختو ستونزو سره مخ دي.
واورو ویلې شوې ده، سړکونه خام دي، سړکونه خراب دي. خراب او سړکونه له وجې د کلیو او لرې پرتو سیمو خلک نسی کولای چې بازار ته او حتی د خرنې ښار ته دوی تګ راتګ وکړي. ستونزه ده.
د بدخشان ولایت اوسیدونکی جاوید هم ورته ستونزه بیانوي.
د راغستان، شغنان او دروازه هاول سواری سره نخلیدونکو لارې بندې دي. که څوک کوم ناروغ ولري کلینیک ته یې نشي وړی، خلک هم دا ستونزه لري.
د بامیانو د مرکز او ورس ولسوالۍ ترمنځ د مسافر وړونکو موټر چلوونکی حسین علی زاده په واورین ورځ په دې لارې کې د پروتو ستونزو په اړه وایي.
د بامیان او ورس په لارې کې ستونزه شته. د شاتو کوتل هوا وریځ ده، توپان دی. د پنجاب په سیمو کې هم موټر بند پاتې دي او د یکولنګ او کوتل شاتو په سیمو کې هم موټر بند پاتې دي.
په بامیانو کې د طالبانو د حکومت د ولایتي ادارې ویاند صبور فرزان سیغانی هم وایي چې د کابل، بامیان او بامیان دایکندي لارې د واورې د اورښت او سختو طوفانونو له امله تړل شوې دي. نوموړي د دغو لارو د خلاصون په اړه ازادي راډیو ته وویل.
لا پرون راهیسی د سخت واورو او طوفانونو له امله په تیره بیا نن سهار د بامیان، کابل، کوتل، حاجیګک لویه لاره، د بامیان دایکندي لویه لاره او دغه راز هغه لارې چې ولسوالۍ له مرکز بامیان سره نقلوي تر اوسه بندې دي. د لارو د خلاصولو لپاره د ټولګټو وزارت او قراردادي شرکتونو لخوا په جدي توګه کار روان دی.
د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت ویاند اشرف حق پرست لواورو د سړکونو د پاکولو او د بیا پرانستلو د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنکړ. دا په داسې حال کې ده چې د ټولګټو چارو وزارت نن چهارشنبه سهار خبر ورکړی چې د سالنګ لویه لاره د هر ډول تګ راتګ پر مخ خلاصه شوې ده. د دې وزارت ویاند اشرف حق پرست د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه کې د سالنګ د لویې لارې د بندېدو خبر ورکړ. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د شنبې په ورځ اعلان کړی و چې د یکشنبې او دوشنبې په ورځو به د هېواد په څلور ویشتو ولایتونو کې ډېرې واورې او بارانونه وشي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په هم افغانستان کې پاتګي مخکل درن شبل راپور راوخلو. د افغانستان او د لند لوبي رستي جزئیات شپږمور شپارس منډ شوی او یو لوبغاړی اوټ دی. دا لیکوال، شاعر او د مینی مجلې د مسؤل مدیر عزت الله سواب کورنۍ وایي له څه باندې میاشتې تیریدو وروسته له هم هغه د طالبانو په بند کې دی خوش شوی نه دی. د عزت الله سواب مشر زوی نصرت ارمان د نظر ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د هغه د پلار د خوش کېدو په تړاو په نړیو کې د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه، خو په خبرې تر اوسه یې لا نه دی خوش کړی. عزت الله سواب چې د مینی په نوم مجلې خپرول او د خپل انتقادي او اصلاحي شعرونو له امله مشهور دی، د کورنۍ د غړو په وینا یې تر دې مخکې هم هغه د تیر جمهوریت حکومت پر مهال په ننګرهار کې د مینی مجلې د چاپ خپرول له امله تختول شوی او بیا شکنجه شوی و. ورزو په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د لیکوالانو، ژورنالستانو او فعالانو د نیولو او بندي کولو په دوام لیکوال او شاعر عزت الله زواب د روان کال جنوري په 23 نیټه د طالبانو د حکومت لخوا د کابل پولي چرخي سیمه کې ونیول شو. د هغه زوی نصرت ارمان نن ازادي راډیو ته وویل پاره داسې مال نیول شوی چې غوښتل د مینې په نوم د مجلې د ډیزاین او چاپ او یو کس ته د پور د پیسو د بیرته ورسپارلو په موخه جلال آباد ته روان و. ارمان وای لمړیو کې په کابل کې بیا لا بیلو طالب چارواکو دوی تشمنه ورکړه چې خغلې جواب به بیرته خوشی کړي، خو په خبره نو موړه تر اوسه طالبانو په بند کړي. خو دا چې خغلې جواب ولې نیول شوی، مشر زوی نصرت ارمان په دې اړوای
د امارت مسولین وای چې هغه مل شراب سره نیولې. په لمړیو ورځو کې مقتدا هغه دره خوشی کې دوه ډاډ راکړ، خو وروسته ویل چې دوسیه رسمي شوی او محکمه به پریکړه کوي. پلار مې له تیرو شل کالو راهیسې د مینې په نوم مجله خپروله او هیڅ سیاسي فعالیت نه لره. نو موږ داسې فکر کوو چې پلار مې یا چا تیرویسته او یا د هغه د غږ بندولو او شخصیت وژنې لپاره دسیسه جوړه شوې.
نصرت ارمان زیاتوي عزت الله زواب په 2015 زیږدیز کال کې هم د مینې مجلې د خپرولو له امله ننګرهار کې تختول شوی و او بیا سخت شکنجه شوی و چې له هغه مهاله ورته رواني ناروغي پیدا او تر اوسه ترې کړیږي. د بشري حقونو یو شمېر فعالان هم د لیکوالانو او مدني فعالانو نیول کېدو ته په اشاره سره وایي چې طالبان د دې لپاره چې د لیکوالانو او شاعرانو او فعالانو غږ غلی کړي، هغوی نیسي، ځوروي او شکنجه کوي. د دوی له ډلې ظریفي غفاري ازادي راډیو ته وویل
اوسنی نظام چې دی فقط یو دیکتاتور نظام دی او هر هغه کس چې دغه دیکتاتور نظام په وړاندې غږ کوي، اواز پورته کوي، طبیعي دی چې طالب یې غلی کوي. هغه که لیکوال دی، هغه که شاعر دی، هغه که یو عام انسان هم دی، ځکه چې دوی د خپل نظام بقا، دوی د خپل ځان بقا په همدې کې ویني چې خلک کی په وړاندې ونه غږی.
دا چې عزت الله زو ابولی نیول شوی او مختلف په دې اړه د طالبانو د حکومت د مسؤلینو نظر هم ولر، خو یاندې ذبیح الله مجاهد له ژمنې سره سره په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې جواب نه کړی. خو نوموړي مخکې ازادي راډیو ته ویلی وو د خبري اعلانو نیول د دوی د ژورنالیستکي فعالیتونو سره تړاو نه لري، بلکې د نورو کړنو له امله نیول کیږي. عزت الله زواب د خپل انتقادي شعرونو له امله مشهور دی. نوموړي د تیر جمهوري حکومت پر مهال د شعر په جواب چارواکو توند نیوکه کوله. پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ له پیل وروسته هم وخت نا وخته پر خپل فیسبوک انتقادي لیکنې او شعرونه خپرول. همداسې حال کړه چې طالبانو پر افغانستان له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې ډېر خبري اعلان، لیکوالان، شاعران او فعالان نیولي. د افغانستان د خبري اعلانو مرکز وایي طالبانو په 2023 کال کې یو شپېته خبري اعلان نیولي دي او ویلي دي چې نیول شوي او خبري اعلان له ډلې فاریاب کې د ممتاز راډیو مسؤول او مدیر امین الله عالمی او دایکندی کې د نسیم راډیو مسؤول سلطان علي جوادی د طالبانو لوري په یو کال بند محکوم شوي او اوسمهال په زندان کې دي. همداشان د طالبانو حکومت په زندان کې اوسمهال معترضه میرمن منیجه صدیقي او د زده کړو د حقونو دوه فعالان صدیق الله افغان او احمد فهیم هم ورځ یو شپې تیروي. هغه فعالان چې نیونه د طالبانو حکومت تایید کړی ده.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
اوس هم یوې نړیوالې موضوع ته تم کیږو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د البانیا پلازمېنې ته رسېدلی او هلته به د جنوب ختیځې اروپا د هیوادونو په سرمشریزې کې برخه واخلي. د دې سرمشریزې هدف له اوکراین څخه د ختیځې اروپا د هیوادونو د ملاتړ پراخېدل یاد شوی دی. تفصیل احمد چیبرناورو.
ټاکل شوی دی چې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او د البانیا د سر ریاسم ایدی راما په مشرۍ د جنوب ختیځ اروپا د مشانو غونډه نن په پلازمېنه تیرانا کې جوړ شي. د البانیا د بهرنیو چارو وزیر اګلی حسنی په یو پیغام کې چې په اکسپانک یا پخوانی ټویټر کې خبر کړی لیکلی دی، د نننۍ سرمشیزي هدف له کیف څخه د ملاتړ زیاتېدل او پراخېدل دي. د دې پیغام ترڅنګ د البانیا د بهرنیو چارو وزیر په اکسپانک خپل عکس هم له ولسمشر زلنسکي سره خبر کړی دی چې د تیرانا په هوایي ډګر کې له هغه سره روغبړ کوي او شراغلاس ورته وایي. د جنوب ختیځ اروپا د مشانو په غونډه کې به د سربیا، شمالي مسدونیا، کاسوو، بوسنیا هرسګوینیا او مونټینګرو مشان هم برخه واخلي. تمه ده چې د دې غونډې ترڅنګ ولسمشر زلنسکي چې له سعودي عربستان څخه تیرانا ته رسیدلی په یو شمېر دوه اړخیزو غونډو کې هم ګډون وکړي. اوکراین له روسیې سره په روانه جګړه کې تر ډیره د وسلو او مهماتو په برخه کې پر لویدیځ تکیه کړې چې اکثره د امریکا متحده ایالاتونو ورته چمتو کوي. د وسلو مهماتو د کمبود له امله په روسیو کې اوکراینی ځواکونو د خپل هواد یو شمېر ختیځې سیمې روسي پوځیانو ته پریښي دي. د اوکراین د پوځ ویاند دیمیترو لیخووی پرون پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې اوکراینی ځواکونه له لیستوپوف او سویرینی کلیو څخه چې د اودیفکا په لویدیځ کې پراته دي ووتل. د اودیفکا ښار د روانې میاشتې په لومړیو کې روسي ځواکونه ونیو. د تیرانا په نننۍ غونډه کې د ناټو درې غړي هیوادونه البانیا، شمالي مسدونیا او مونټینګرو د اوکراین د یرغل له امله پر روسیې یو شمېر بندیزونه لګولې دي او د درېو هیوادونو تر اوسه اوکراین ته یو شمېر وسلې او مهمات ورکړي دي. سربیا چې له روسیې سره پخوانی دوستي لري پر روسیې بندیز نه دی لګولی. کاسو چې په خوا د سربیا یو ولایت او اکثریت پکې البانیایان دي، په 2008 کال کې له بلګراد څخه د خپلواکۍ اعلان وکړ او د دې سربیره د اوکراین ملاتړ کړی دی چې کیف دا هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. راپورونه مرکه او اوریدونکي
یو مرستندوی سازمان بیا راپور کې ویلي چې په افغانستان کې یوازې 2% معلولین بشري مرستو ته لاسرسی لري. دې سازمان دغه راپور د یوې سروې پر بنسټ چمتو کړی دی چې د دوی د مندونو پر بنسټ بشري مرستو ته د معلولو کسانو لاسرسی د روغو کسانو په پرتله کم دی. یو شمېر معلولینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د مرستو د ویش په بهیر کې د روڼتیا له نشتوالي او مرستو ته د دوی د لاسرسي په برخه کې له ستونزو شکایتونه کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ګراوند ټروت سولوشن سازمان د دوشنبه په ورځ یو راپور خپور کړ چې پکې ویلي په افغانستان کې د معلولیت لرونکو وګړو لپاره بشري مرستو ته لاسرسی ډېر ستونزمن دی. دغه راپور د 2023 کال د اگست او سپتمبر میاشتو ترمنځ د افغانستان په وو بیلابیلو ولایتونو کې د څه باندې 2000 کسانو سره مرستو ته د لاسرسی په اړه د مرکو پر بنسټ چمتو شوی چې 399 تنه یې معلولیت لرونکي کسان دي. دغه نړیوال مرستندوی سازمان ویلي چې یوازې 2% معلولین بشري مرستو ته لاسرسی لري او 1.5% بیا بشري مرستو ته هیڅ لاسرسی نه لري. د دې راپور له مخې معلولیت لرونکي وګړي د مرستې د ویشلو څرنګوالي، د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د نوم لیکنې او د دغه ډول مرکزونو څخه د دوی د لیرې والي له امله لږ پوهاوی لري او د دوی 99% په ټوله کې دا معلومات نه لري. په دغه راپور کې بشري مرستو ته د نه لاسرسي تر ټولو مهم لاملونه د فساد شتون، ځان ته د مرستو ګرځول، اړمنو ته د ټولو مرستو نه ویش او د تبعیض شتون بلل شوي دي. که څه هم په راپور کې د دې وضعیت لامل نه دی څرګنده شوی، خو د طالبانو پر حکومت تر دې مخکې هم ورته ادعاوې شوي چې طالب چارواکو تل دا ډول ادعاوې رد کړي دي. د دغه راپور د شمیرو له مخې یوازې 12% معلولینو ویلي چې له مرسته کوونکو سره خپل نظرونه او اندېښنې شریکوي. په راپور کې د روغو کسانو د کم لاسرسي خبره هم شوي او ویل شوي چې له دغو کسانو څخه یوازې 10% مرستو ته لاسرسی لري. دغه سازمان سپارښتنه کړې چې د معلولیت لرونکو وګړو د بشري مرستو د ثبت او ویش په بهیر کې دی د مرستو د ویش د وخت او ځای په اړه لا ډېر معلومات ورکړل شي او دغو کسانو ته په نږدې سیمو کې د مرستو مرکزونه جوړ شي. ګراوند ټروت سولوشنز یو نړیوال غیر دولتي سازمان دی چې د بحران له امله اغېزمن شویو خلکو سره مرسته کوي تر څو د بشر دوستانه مرستو د تګلارو ډیزاین او پلي کولو کې اغېزمن تمام شي. د فاریاب ولایت د خواجه سبز پوش ولسوالۍ یو معلول حمید الله چې لاس او پښې معلولې دی وایي روغتي او خوراکي مرستو ته لاسرسی محدود دی. هغه ادعا کوي چې په دې وروستیو کې له یوې مرستندوی موسسې څخه یوه بوجۍ وړه او غوړي ترلاسه کړي، خو ځایي شورا دغه خوراکي توکي له څلورو نورو کورنیو ترمنځ وویشل. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ویل دا وویشئ که تاسو یې ونه ویشئ موږ به بیا ستاسو نوم په لیست کې ورنیسو. زه مجبور شوم اوړه او غوړي مې تقسیم کړل، خو کله چې انجینرانو ماته اوړه راکړل وی ویل چې موږ ستاسو سروې کړي او دا ستاسو حق دی.
شما حق درین.
په همدې حال کې د ننګرهار ولایت یو معلول چې نه غوښتل نومې پر راپور کې خپور شي وی د بشري مرستو د ویش په بهیر کې باید لومړیتوب هغه معلولینو ته ورکړل شي چې کاري فرصتونو ته لاسرسی نه لري.
زمون هیله مون دغه ده چې باید دغه کومکونه چې عموما دي عموما خلکو سره کیږي باید ټولو ته مساویانه ډول ورسیږي. معلولینو ته هم پکې حق ورکړل شي. معلولین د ټولو نه زیات د لاسنیوي ضرورت لري، ځکه کار نشته، روزګار نشته او وضعیت هم دغسې دی د کار. زما هیله مون دغه ده چې باید په دغه برخه کې د نړیواله ټولنه په دغه برخه کې اقدام وکړي.
دا راپور په داسې حال کې خپرېږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د روان کال سور میاشت کې خبر ورکړ چې په 2023 کال کې به په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر 2,400,000 تنو ته ورسیږي. اوچا اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې بشري ناورین به د دغه هېواد د معلولیت لرونکو وګړو پر ژوند ناوړه اغېز وکړي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
په هلمند کې خلک شکایت کوي چې له هم د دغه ولایت په مرکز لخکرګاو ولسوالیو کې په غیر قانوني ډول ماهیان نیول کیږي او نسل یې د ورکیدو په حال کې دی. هلمند میشتي وایي چې په تیرو وختونو کې چې په دغه ولایت کې ناامني و خلکو د کبان ته لاسرسی نه درلود، خو وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته له ګاونډیو ولایتونو هم خلک هره ورځ ورځي او په دغه سیند کې کبان نیسي چې ورسره د دغه کبانو نسل د ورکیدو په حال کې دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د هلمند سیند یو څنډه ده چې ځوانان نه د برېښنا په مرسته د مایانو ښکار کوي. دا لس کسیزه ډله چې برېښنا د جنریټر څخه تولیدوي مشري اغاولي کوي چې دغه سیمې ته د مایانو د نیولو لپاره راغلي دي. هغه وایي په دې پوهیږي چې د برک او نورو ظاهري توکو په مرسته د کبانو نیول یو غیر قانوني کړنه ده او د کبانو نسل د دغه ډول عمل څخه له منځه ځي، خو زیاتوي چې دوی د خپلې میلې لپاره دغه کار کوي.
تقریبا څو جمعې کېږي موږ دلې بس د جمعې په ورځ باندې ملګري مو راسره د مایان دپاره راستو ښه مایان دلېسته او ښه شنه دره ده، غرونه هم لري. یا خپله بس خپله ګیروو بیا پرېوو بیا میله پر کوو، په دې خاطر موږ ساتم په تیریږي چې مایان ګیرو. وایي پخوا دې سیمې ته موږ نه راتلو، هغه په دې خاطر چې کمربندونه وه جنګونه وه. دا مایان مش د برق زیره باندې نه وجل کیږي، مایان فقط برق نسی وجل کیږي نه.
نو وای دا نه په دغه
خاصه دی. دلته که څه ډلې تر 2 ساعته تیرولو وروسته په زیات اندازې مایانو نیول او اوس یې په پاکولو بوختي، څو په خولو ته چمتو کړي. خودي اوس کوچنی مایان غرزوي او لوی را ګرځوي. د شنه غره په لمن کې او د سیند تر غاړه د دې ځوانانو لړلې یو بل کاس نرولا د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د هرې جمعې په ورځ دلته د مایانو ښکار په دغه ډول کوي.
چې ما د دې اشپازې هم بس د مایانو په خوونه دي که بس د میلې مهم کاس زه نه بس مایان شو مایان زه په خوای د جمعې په ورځ چې عمومي رخصتي موږ ځو بس د درې ته چې د سراو په نامه ده پروژګان ولادت موقعیت لري. دا د جنریټر په ذریعہ سره نیسو په برق باندې ترنټر کو، هغه غټ مایه جنراګرځو او اچنې مایه چې دی هغه درته وبوتور لکو او هغه مایه
په دې برخه کې یو شمیر کارپوهان وایي په افغانستان کې باید د کبانو د غیر قانوني ښکار مخاوني ولسی، ځکه کډغه ډول دوام وکړي نو په نږدې وختونو کې به د کبانو نسل ختم شي. یو تن کارپول محمد ازادی راډیو ته فلیکلی پیغام کې ویل چې په نور یوادونه کې حکومتونه عام خلکو ته اجازه نه ورکوي چې ژوند او نور ژوندۍ موجودات په غیر قانوني ډول شکار کړي. هغه وایي کبان د افغانستان یو ملي شتمنۍ ده او د طالبانو حکومت یې ټول هغه کسان له سندونو څخه بند کړي چې په غیر قانوني ډول په وو کې کبان نسی. دا یادونه ورده چې د یوازې هلمند نه دي چې په سندونو کې خلک په غیر قانوني ډول کبان نسی، بلکې د افغانستان په ډیرو نورو ولایتونو کې هم دغه ډول کبان نیول کیږي. خلک د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې دغه ډول غیر قانوني ښکار مخه ونیول شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. رسنیم د غزنی ولایت کرمان شاری د بغات تر دې شته څه دې بعد تر بده شته چې دا کومي ورشته شګور ته خو دا لار ډیر خراب ده، واور ډیر سوي ده، مشکلات زیات دي د فشار توجه وس استفسار استفرام ما کس کوم تر کې کې شرم ستنسي او یا خلک دلته په دې لار کې گرفتار نسي چې دا لار ډیر خراب ده. تشویونه السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله. ازادی راډیو ته دغه پیغام پریږدم چې دغه زمر کومه ساحه چې د دغه مټ پکښ وسیږو دغه د نصراج دشت یا مثال مکمل نصراج، نو دغه ساحه د هلمند ولایت د سنیر دی ساحه ده او هلمند ولایت سیمه مربوطه ولسوالی ده. نو د ګریچو د ولایت د مابینز منطقه ده. نو دلته نه کلینیک ستا، نه یو ښایسته مدرسه ستا، نه یو ښوونځی ستا، نه سړکان سم دي. ان چې کوشش وکړو په بستا د لست د کوم ځل منه دی تر غریشه د ازمر د منطقې د نصراج څخه بیا تر غریشه د لست د کوم ځل نه دی مې په بستا یو سات کم نس پرې کوي. ولې چې سړکان خراب دي، ډبرې پیدا کړې دي او کمپرکې پیدا کړې دي او کډیانې پیدا کړې دي. نو دا غواړو چې دا اړوند مسلین زمر و دغه منطقه ته پاملرنه وکي او دلته هم داسې یو شوانځي یو کلینیک د سیزمر د دولت لپاره خدمت وکي. هیڅ خدمت یې تر اوسه نه دی کړی، نه په تیر نظام کې دلته کوم خدمت سوی دی، بس یو نمونه پاته وایي، نه په اوسني نظام کې سوی دی. باید زموږ دغه غږ تر مسؤلینو پورې ورسیږي. السلام علیکم.
ازادي راډیو کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالقدیم د زابل د ولایت خاک افغان د ولسوالۍ د مک په ولسوالۍ کې د ادبی ورځ کېږي چې واوره ده او د ترافیکو په لار باندې موټرانو لارې بندې دي او مریضان په جنازو کې وړو. نو اسلامي امارت کوم دا غوښتنه ده چې موږ لا خلاص کړو، دران راکړي او موږ خپل لارې خلاص کړو یا جوړ کړو.